د نشئی موادو تر دې شو ډیر قاچاق کوونکی مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دېرش قاچاق کوونکی چې د اته ویشت پیښو په تړاو نیول شوي وو، له دوو کالو څخه نیولې بیا تر شپاړسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، دا قاچاق کوونکي په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي. له دوی سره نږدې درې سوه کیلوګرامه نشئی مواد نیول شوي دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، ښیښه، چرس او تریاک شامل دي. دغه ډول امنیتي ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړې څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دې ولایت ته تر دیرشو زرو لیټرو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل، له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ګذرې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو دیر زره او درې سوه لس لیټره ایټایل الکول په میردود دروازه کې ونیول شول. دا الکول په یوه موټر کې بار شوي او په پام کې وه چې هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل، 215 کیلوګرامه نشئی مواد چې په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وه له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 450 کیلوګرامه هیروئین، 90 کیلوګرامه تریاک او 122 کیلوګرامه چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. او د ونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور اووه نفر ونیول شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل، د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروئین ونیول شول. دا هیروئین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وه چې پر معتادینو باندې وپلورل شي. دغه ډول پولیسو د خیرخانې په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاق کوونکي ونیول شول. دې قاچاق کوونکو 4 کیلوګرامه هیښه په یو سفری بکس کې ایښې او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
د نشئی موادو په برخه کې د ونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حامد کرزی باقی نماند که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د موټل نه راغلم. د واده نه ډزونه را باندې وکړل. بعد ماخام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دوکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاره د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشئی موادو 30 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزي هوایي ډګر له لارې نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرجی په هوایی ډګر کې داسې نوی امنیتی سیستم فعال کړی چې د دې هوایی ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرجی د هوایی ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایی ډګر ټولې سیمې د امنیتی کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی اقامت کرده است.
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې قاچاقیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستیو کې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر پولیسو یو فرانسوی له 240 کیلوګرامو او یو بلجیمی له 12 کیلوګرامه نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنتین وروسته که څه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچا کوونکو خپل ټول پام هوایی ډګرونو ته اړولی دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 30 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 30 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاقونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په خیلون کې دي بوی د میوه ورکوي، خو په اصل کې دي هماغه تنباکو. په هغه کې 4000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 500 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلای شو چې یو کش د خیلون معادل د 15-40 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، اوس د نشئی موادو له قاچاقو څخه د نشئی موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقي خانې د نشئی موادو د قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشئی موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشئی موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشئی موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسېږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له د باندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خاني بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خاني یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپین غر په نمونو د شهرک تلایی دوا اوسیدونکي وایي چې ساقي خاني د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په ار جرم جرایم کې څو په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د موغه د تسخص بس په دې کې تشپتیریږي چې ار جرم کې کې سړی مرکی کاغور کې خواته نشي ورتلای.
ما په خپل موټر باندې ولز بجې د موټل نه راغلم، د وادنه د زونه را باندې وکړل، به مې کوڅې ته نه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي، بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خاني معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه ښیښه، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي د نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خاني په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري، او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسره دلته یو استاد تیریږي، ځوانان دی یو ګردمایي لري، هغه ساقي خانه چې مثلا سګرټ، تمباکو، قلی او نداشان او چرس ورسره خرڅي، دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقي خانه تزي او په مواد مخدر متدیش.
تیبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپريږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ته راځو. د کار د پالیسۍ پر اساس معتادین هم د هیواد د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د معتادینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوي او معتادینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د معتادینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو آسیب پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال معتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دی. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دی. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا د مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې پاره کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازو آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې پاره کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړې دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندیزي یا د هغې بیرته صحت یا بکیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري، دا ودا صحت یاب شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه چې د اعتیاد دورې تیر کړی وي، الته پروسس کیږي. دې ته مونږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکو، دوی ته هغه اجتماعي کورنۍ عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمون قانوني مسؤلیت مې یوازې دی ته فني او حرفوي زده کړې دي، دی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 1300 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، دې لپاره ډېر قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو. د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمنه مسله ده، نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. جوړو کسانو، ډیرو ماسترانو، ډاکټرانو، ډیرو تحصیل کړه او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دي. موږ 300,000 کسان دولتي کچپ د اصلاحات اداري د خونه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیون کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخ سلنه د ټولنې تشکیلي. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ شوی؟ دغه نیمګړتیاوي او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان امباغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوی دی چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسان ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی. ولی هغه سره خو بدروی نشي کېدی، ډیری علاقه لري دا کار سره چیز دی کې. دغه لوی پنګاونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سي اکسپرت کسان وروزل شي. ولی زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولی د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي، نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې کچیرته په هغه فرما صحیح فرما کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرری سره دي چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. خو خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولی هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خيږي نور معتاد نه دي، دا هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، دا هغه په مقابل کې خرابیا نه کوي، هغه توهینایي دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو متاده څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو متاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړل، اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط، هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجال وخته کوي اوتپوت یا اوتکم د کار راټیټی وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجی هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. خو خبره دا ده چې متا سړی اول تداوی شي منفی وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان د شي دي منفی ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګ ګوري. دی جوړ سوی دي اوس ښه دي کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګ ګوري کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ څه شی چې قانون اساسي وي دا اطباء دي مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دي. قانوني کار هم دغه شی وي، دا مونږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي او نورم د سلامت باید تکمیل شي. د دوه کورنۍ د دوه کار ته ضرورت لري. څرنګه مونږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی، هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دی را بار کړی دی
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخته؟
نه 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 یې ورخته قماندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشی کو؟
او تلاشی کوي. قماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
ښه بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
توس پولیس غولوي؟ ها
قومندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولو؟ ما
هیروین دې رابر کړی دی بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب لاسونه شاته وړه. الله شر کوه.
قومندان صاحب هیروین تاسو واخلې خو ما خوشی کوي.
ها تا خوشی کو؟ ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه، ډیره خبرې م کوه.
جمعه گل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې خدر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې واه.
تازه رازه پر دغه توشکه کینه.
خسمه ده دا دې کینم.
جمعه گل لاله خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وا ولی ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا را خوشی کړم.
ښه ښه د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشې شوم. دا ځل هم بیرته راخوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشې شوم، بیرته میروي راکوي.
هو راخوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسو نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکو.
نو زما د نشي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل خار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې په خوام کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسو خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لې مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.